د ازادي رادیو خبرونه ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ د حمل د میاشتې 28مه ده، 1398 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د اپریل د 10 سره برابر ده. پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان سترازم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره او پوځ کې هغه کړي چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي له منځه یوسي. او په کندهار کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی. پورا خبر نواوري د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري او دا سیګنال کیږي چې مهمه پریکړه به وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو هیئت تشکیل بنن و ټاکل سي. د بحث بل مسله به د مذاکره کوونکو پلاوي د غړو د مسؤلیتونو ټاکل وي.
دغه دوی اوس په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي او سنتایز ته ورسیږي. شاید موضوعات ډېر کټول په دې ورځ کې دغه ته نه رسیږي، نو په سیبل مجلس کې به توافق ته ورسیږي.
ټاکل شوی چې د دې میاشتې په نیمایي کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو بل دور پایل شي. د رپورټونو پروسس دا ور به خبرې ته افغانان ترمنځ وي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو ادارې ISI او په پوځ کې هغه کړي چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خبریالان ته وویل چې په پاکستان کې باید هغه سخت دریځ ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوې وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوی وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکرراً پر پاکستان د افراطي ډلو د ملاتړ تور پوری کوي خو اسلام آباد داسې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت په وینا کې نن وویل چې د دې پروګرام پر اساس به ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او خپلواک بودیجوي واحدونه د خپل فعالیت رپورت خلکو ته ورکوي. شاغلی غنی وویل معلوماتو ته د لاسرسي قانون یې توشیح کړ چې اساسي هدف یې په حکومتي چارو کې د شفافیت رامنځته کول او له خلکو سره د معلوماتو شریکول. هغه وویل چې د دې قانون د عملي کېدو لپاره باید ټول ادارې همکاري وکړي.
زلم محترم رسنیو نه تمه لرم چې د څېړنیزو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه وارزوي تر څو ولس د ټول حقایق روخانه سي.
ولسمشر غنی وویل کوم پرمختګونه چې د ملي والی حکومت په څلور کلونو کې کړی په نور حکومتونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر په کندهار کې سقوط کړی دی. په دې پیښه کې دوه پیلوټان زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر غورځنګ افریدی دغه پیښه تایید کړې ده. افریدی ازادي راډیو ته ویلي چې د الوتکه دغه د هلیکوپټر تعلیمي پرواز کاوه او د پرواز په وخت سقوط کړی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلام اشاره کړې چې د لیبیا د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. په لیبیا کې شدید جنګ دی. وسوالي رقیبې ډلې هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس ونیسي. غسان سلام پرون په یو بیان کې ویلي چې دی امید لري چې په لیبیا کې به د سولې په اړه کنفرانس هلته د شرایطو له ښه کېدو سره سم جوړ سي. ملګرو ملتونو پلان درلود چې د اپریل په 14مه د لیبیا په جنوب لویدیځ ښار غدامس کې د سولې په اړه ملي کنفرانس جوړ کړي او ټولې رقیبې خواوې د لانجې د یو سیاسي حل پر موندلو خبرته راوبولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار پر زیاتولو او په بشري حقونو و. سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ او محمد پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو پر لارو په تفصیل ژغېدلي دي. سعودي عربستان په یمن کې د ایران د پلویانو شیعه حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد د عربي ائتلاف مشر دی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په دغه هیواد کې په انتخاباتو کې د ځان برای اعلان کړ. هغه خپلو پلویانو ته وویل چې د دوی په مټه یې انتخابات ګټلي دي. د اسرائیلو پارلمان نن سهار پر خپله وبپاڼه لیکلي وو چې د 69% رایو تر شمېرلو وروسته ورته څرګنده سوې چې د بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند په پارلمان کې له 15 تر 16 چوکۍ ګټلي دي، که څه هم نتنیاهو په یوازې ډول زیاتې چوکۍ نه دي ګټلي، خو نور واړه ګوندونه ورسره یو ځای سوي دي او یا یې له هغه سره د ائتلاف ژمنه کړې ده. په دې سره به بنیامین نتنیاهو د 15 کلونو لپاره د اسرائیل د صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکوي.